تاسو موږ غل مشال ریډیو سه اوري په پښتونخوا کې د مسفشین 3 بجې سوي دي. ز بوري ول کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته یو شمیر ریپورتونه او شننې در خبرو. د سبا د خبرونه په دوم نیمه کې د مشال ریډیو 19 خبرونه سروي هم اوري، خو تر دې هر څو وړاندې به د دې سات خبرونه اورو. وړاندې کوونکی شاهین بنیرای.
په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د حزب احتلاف ټولګوندیز غونډه پیل شوې ده. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره 93,978 ته رسېدلې ده. او د امریکا پوځ وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د تېرې میاشتې د اوربند وروسته یې د دغه ډلې خلاف خپل لومړي هوایي بریدونه ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د حزب اختلاف ټولګوندیز غونډه پیل شوې ده. دا غونډه د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن رابللې ده. په غونډه کې د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي عمومي سکتر سردار حسین بابک، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبې مشر مختار یوسفزی، د جماعت اسلامي صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد، پروفیسر ابراهیم، د پیپلز پارټي صوبایي مشر همایون خان او د مسلم لیگ نون انتخاب چمکنی او نور زونو اپوزیشن ګوندونو غړو ګډون درلود. په غونډه کې سبوته د واک 13 آئینی ترمیم، د کورونا وایرس له کبله راولاړ شوی صورتحال او بهر مشته پاکستانیانو په ستونزو بحثونه کیږي. د غونډه په پای کې به یو ګډه اعلامیه هم خپریږي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره 93,978 ته رسېدلې. د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهارا د کورونا وایرس د ټولو مړو شوو کسانو شمېره 1,915 ته پورته شوې ده، خو له 2,000 څخه زیات کسان ترې بیرته روغ شوي هم دي. اخوا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په نورو 915 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې 19,000 ته رسېدلی دی. پاکستان د افغانستان لپاره محمد صادق خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. د پاکستان د سرکاري راډیو د یو راپور تر مخه نن په اسلام آباد کې د محمد صادق سره د لیدونو وروسته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هیله څرګنده کړه چې د صادق ټاکنه به د پاکستان افغانستان د خپل منځي اړیکو په لاخه کولو کې مرسته وکړي. محمد صادق د خیبر پښتونخوا د صوابه اوسیدونکو د تجربه کار سفارتکار دی او له دې وړاندې 15 کاله په افغانستان کې د پاکستان سفیر پاتې شوی دی. نوموړي د قومي سلامتۍ کونسل د سکتر او د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په توګه هم خپل وظیفه ترسره کړې ده. پاکستان په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی ټاکلی چې په دغه هیواد کې د سولې لپاره هلې ځلې ګړندې شوې دي. د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور به د جون په 13 سپریم کورټ ته وړاندې کیږي. د 2014 کال د دسمبر په 14 وسلوالو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید کړی وو چې پکې د ماشومانو په ګډون تر 1.5 زیات کسان وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې وه. د دې پېښې په اړه د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې دغه وخت سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار عدالتي کمیشن جوړ کړی وو. د دې کمیشن ویان او د پېښور اډیشنل سیشن جج عمران الله د جون په 15 مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه اړه د وژل شوو ماشومانو د میندو پلرونو په ګډون د انتظامی او پوځي چارواکو بیانونه ریکارډ کړي دي او دا راپور به د جون تر 13 سپریم کورټ ته وړاندې کړي. خدای په پبلک سکول کې د وژل شوي زده کوونکي پلار ظهور عالم مشال ریډیو ته ویلي چې د کمیشن پر وړاندې بیان ورکړی دی خو مطمئن ترې نه دی. د امریکا پوځ وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د تېرې میاشتې اوربند وروسته یې د دغه ډلې خلاف خپل لومړي هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د پوځ ویان کرنل سونی لیګیټ ویل چې د جون په 14 او 15 په دوه جلا ولایتونو کې دغه هوایي حملې شوې دي. لیګیټ پر خپل ټویټر پاڼه او ویلي چې امریکایي ځواکونو په فراه او کندهار کې پر هغه طالب وسلوالو هوایي بریدونه کړي چې د افغان پوځ پر پوستو یې د منظمو بریدونو پلان لرلو. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې شاهین بنیر وړاندې کول. د جمعیت علما اسلام فی ډلی لخوا په پېښور کې ګړګوندیزه غونډه روانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي راتلونکي بجټ کې به د صحت څانګې ته ډیره برخه ورکوي.
په داسې حالات کې به آمدن کې ډیر زیات فرق پروزی او داسې ایکسترا اخراجات به راځي د دې کرونا د ایمرجنسی والا، نو دا به یو نارمل بجټ خو نه وي.
د ماشومانو د حقونو لپاره د پاکستان په حکومت اسمبلی کې ځانګړي کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورونو کې دی له ماشومانو په کار اخیستلو بندیز ولګول سي.
او بدقسمتي دا ده چې څه حکومت کمزورې دي یا د حکومت وسایل کمی دي، او څه د خلکو غربت دی چې هغوی ګزاره د اکثریت خلکو د خپلو بچو په دغې مزدورو باندې او په دغې باندې کېږي.
په کراچی کې د پاکستان د فولادو کارخانې له نوکری لری کړل سوي کسان غوښتنه کوي چې دوی دې بیرته بحال کړل سي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا رابلل شوې ګڼګوندیزه غونډه روانه ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون پر کرښه دی. له دوی څخه به همدا تپوس کوو چې په دې غونډه کې د کومو ګوندونو مشران ګډون لري، را رسېدلي دي تر اوسه، او همدغسې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو باندې خبرې کېږي او ایجنډا به یې څه وي. دا غونډه چې ده ظاهره خبره ده یوه ورځ ده، نن به ورباندې بحث کېږي. غلام غوث را سره د ټلیفون پر کرښه راغلی دی. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هر کلای وای. هلو
هلو جی،
غلام غوث تاسو موږ غوري؟
بالکل جی سر، سره په لاینه مو خوستاسو आवाज ما ته ډیر کم راځي. زما आवाज صحیح دی؟
تاسو आवाज صحیح نه دی، شو راځي. تاسو ته کلر ځای بدل کړئ نو چې بیا اوریدونکو تاسو خبرې په صفاتو غووري.
ها جی، زه هڅه کوم چې دلته ډیر غنه غونه ده او دغه ټولګونیزه غونډه ده.
نو اوس تاسو ژغ نسبتاً اوس نسبتاً شسو، نو په دې غونډه کې تر اوسه د کومو ګوندونو مشرانو ګډون کړی دی؟
جی بالکل، دا غونډه ټولګونیزه غونډه چې کوم ده، نو دا د جمعیت علما اسلام پی لخوا را بلل شوې وه. په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام د پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ترسره شوله. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا هم دې ته راغلی و، او د دې سره د عوامي نېشنل ګوند صوبائی جنرل سیکرتر سردار حسین بابک، ورسره د پیپلز ګوند صوبائی مشر همایون خان، او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائی مشر مختار یوسفزی، او ځینې نورو د سیاسي ګوندونو د مسلم لیگ نون ځینې مشران هم دې غونډې ته راغلي و. او د دې غونډې چې کومه ایجنډا جوړه شوې وه، نو د دې لپاره څلور نکاتي ایجنډا وه. یو په دې کې دغه د این ایف سی ایوارډ خبره وه، په هغې کې د خیبر پښتونخوا د برخې خبره، دغه شانتي اتلسم بدلون د دې ایجنډې دویمه دغه وه چې د اتلسم بدلون په ضد باندې د حکومت ځینې چارواکو لخوا خبرې اترې راځي او داسې بیانونه راځي، نو په هغې باندې په دې کې خبرې اترې وې. دغه شانتي چې د کورونا وایرس وروستو کم صورتحال را مخې ته شوی په هیواد کې، دا د دې درېمه نقطه وه. او بل چې په بهر هیوادونو کې د دې شوبې د خیبر پښتونخوا او یا د پاکستان د نورو برخو کم خلک راګیر شوي دي، او هغې ته دغه د مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې ته ټکټونه په ګرانه میلاویږي یا ورته نه میلاویږي. نو په دغې اړه باندې دوی خبرې اترې وکړې ده په څلورو نکاتو. د هغې نه اوس لږه شیبه وروستو به په دې کې بیا خبري کانفرنس کې دوی چې په کومو ټکو باندې دغه شوي دي او کومه متفقه اعلامیه یې دغه کړل، نو هغه د میډیا سره دغه خپرئ، نو بیا به په هغې باندې دغه خبره اتره.
ډېر مننه.
چې په دې حوالې باندې دوی د حکومت نه څه غوښتنې کوي، خو
بالکل
بس دغه غونډه پای ته ورسېدله او خبري کانفرنس ته موږ هم په انتظار یو چې د دغه غونډې نتیجه سره وځي او په خبري کانفرنس کې اوسه وایي. بیا
ډېره مننه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سوش، تاسو ته هلته د ګڼګوندیز غونډې حال درکاو. دا غونډه اوس پای ته رسېدلې ده، لږ وروسته به خبري غونډه کېږي او موږ به تاسو ته نور معلومات درکوو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د خبر پښتونخوا د خزانی او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه تر مخه د 2020 او 2021 راتلونکي وسوبای بجټ کې به د صحت څنګه تډيري پیسې ورکوي. د دوی په وینا دا بجټ به د کورونا وایرس لکبل یو عام بجټ نه وي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
راتلونکي صوبای بجټ په اقلا د خیبر پښتونخوا د خزانه د صحت او صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه د جمعې په ورځ یو خبري غونډه کې ویلو چې راتلونکي بجټ کې به د صحت لپاره غټه پنګه اخودل شي، ځکه چې د کرونا وبا له وجې دوی خصوصي فند مختص کړی دی او د صحت شعبه د دوی لومړیتوب یا ترجیحاتو کې ده. او دغه شان په ولس او یا په کاروباریانو به نوې ټکسونه هم نشي لګولی.
په داسې حالات کې به آمدن کې ډېر زیات فرق پروزی او داسې ایکسترا اخراجات بم راځي د دې کرونا د ایمرجنسی والا، نو دا به یو نارمل بجټ خو نه وي. خو دې کې تاسو دا ویلې شم کوشش به دا کوو چې په ای ډی پی باندې کټ کم سے کم
ولګي. دغه ټکسونو او مالی مرستې په حق لا د خیبر پښتونخوا کاروباري ډله وای چې کرونا وبا دوی ډیر اغیزمن کړی دي، نو باید راتلونکي بجټ کې د دوی خصوصي پام وساتل شي، ځکه چې دا صوبا یو خوا ترهګرۍ، غربت او قدرتي افتونو په بیلابیل وختونو کې ځپلې ده، نو بلخوا موجوده وخت کې کرونا وبا او تر دې نه لګېدلې ټول بندیز یا لاکډاون د دوی کاروبارونه ډیر خراب کړی دي. دا خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس مشر انجینیر مقصود انور پرویز مشال لیډو ته ویل
دا 300 بلین چې دی ګورنمنت اناؤنس کړو چې ایس ایم ای د پاره، سمال اینڈ میډیم انټرپرینورز د پاره، دا چې دی کنه هغه هیلپ کول د پاره دا فند چې دی جنریټ شوی دی، لیکن د ایس ایم ایز کې چې دی زوري خبره ده باقی صوبو یې سمشتا همونګ هم پکې چې دی کنه د پاکستان یې سو نو مونږ تم چې دی کنه مونږ ایس ایم ایز چې دی کنه ډېر بد حالات کې دی، نو اصولي طور په کار دی چې دا مونږ ته چې کمی مونږ حصہ جوړیږي هغه ډېر زیات ورکول پکارو، لیکن فی الحال چې دی کنه دلته مونږ د کمر بینکونه چلی هغه ته د بارا کې څه اطلاعات نشته. ولې چې زیات افیکټډ علاقہ ده، تجارت هم بند ده، د بارډر هم بند ده، افغانستان بارډر بند ده، هلته مال نشیتلې، نو د دې خو موږ مو مارکیټ هم چدي کنه صرف د افغانستان د موږ سره خو نور مارکیټ نشته، زیات توجه پکار دي.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د سوداګرو د اتحادیې غړي شمامه ارباب وای کله د وی سوبي یا هیواد تاجران یا کاروباریان خوی نو ملک با روزگار هم وی، حکومت تبا ټیکسونه هم ملاویږي، روزگارونه به هم وی او د ملک معیشت په هم په پرمختګ وی، نو باید د ټول ملک او بیا په خصوصي توګه د دې صوبې د غټو او وړو کاروباریانو پراتون کې بجټ کې خپل مساتلی شي.
یو خبره پکار ده چې حکومت خپل مایند کې اوساتی چې کله هم سه بینیفیټ ورکول غواړي پرایویټ کمیونټی ته، نو پکار ده چې پبلک اینڈ پرایویټ چې کم کمیونټی ته د هغه ډایالوګ ډیر امپورټنټ دی. بزنس کمیونټی چې کومه ده ا بیک بون ده، دا خو یو خبره استابلیشډ فیکټ دی، خو دې وخت کې دونه تکلیف دی، هو بزنس ډیر زیات بد حل کې دی.
دا په مړه چې د خیبر پښتونخوا سپیکر مشتاق احمد غنی صوبای اسمبلی بجټ اجلاس دروان میاشتې په 19 نیټه رابللې دي، او په دې لړ کې د حکومتي او مخالف ډلو مشرانو سره لیدو کاته هم کړې دي چې د بجټ سیشن راتلو لپاره به د کرونا وبا نه بچ کېدو لپاره په SOPs یا احتیاطي ګامونو باندې پوره پوره عمل درآمد کول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د مشمانو د حقوقو لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې ځانګړي کمیټه له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورونو کې دی له مشمانو پر کار اخیستلو بندیز ولګول سي او د دوی د حقوقو تحفظ دی باوري جوړولو لپاره قانون سازي وکړل سي. د غوښتنه د جمعې په ورځ د یادې کمیټې په غونډه کې سوې ده. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې وار له مخه اقدامات په نظر کې لري. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر یې نور حال راکوي.
د جون په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو د حقوقو لپاره د خصوصي کمیټې مشر مهناز اکبر عزیز ویلي چې پاکستان کې د ماشومانو استحصال کیږي او حکومت په دې سترګې پټی کړي. نوموړي زیاته کړه،
یہ جو حکومت وقت ہے یہ کسی اس قسم کی کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں.
دا وی حکومت خو پداسې کارونو کې هډو دلچسپی نه لري، پدوی هیڅ فرق نه پریوزي. پداسې پیغما په اسمبلی کې ډیر اواز پورته کړي او کورونو کې د کار کولو په حق لمه بل هم جمع کړي. صدا وایم چې دوه پاکستان نه شکیدے مونگ لبا دے ماشومانو سرا ودری دلوی،
یہ ہمیں ان بچوں کا ساتھ دینا ہوگا نا، دو پاکستان نہیں ہو سکتے.
مشال ریڈیو چی دا حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی او دا یاد کمیٹی غڑی جنید اکبر نا پدی اڑا و پختل نو داغ وینا و حکومت دا ماشومانو دا حقوں لپارا سنجیدہ دے. خوزین حکومتی کمزوری او دولت مجبور ای دی چلو جی دا کار دا زن سرا مخا مختے
بالکل دا پی ٹی آئی دا دا چا سر زیادتی انچی کو آغا ماشوم دی دا گو دا حقوق و تحفظ دیمو شی او کو آغا دا کور کے او کار کے ان دا گو دا حقوق و تحفظ دیمو شی او دا گو دا پرچ انشاءاللہ کم قسم قانون سازی انشاءاللہ آغا کم دا خل رول ادا کوا او انشاءاللہ پا او پی ٹی بغیر پورا پورا سپورٹ او بد قسمتی دا دا کسا حکومت کمزور ہے دی یا دا حکومت وسائل کمی دی او سو دا خلق و غربت تے چی راوی باوجود دا دے چی دا قانون نا خبر دی خور اوی گزارا دا اکثریت خلقو دا خپلو بچو پا دا مزدرو بانی او پا دا بانی کی گی.
دا حکومتی کمزوری پا حقل چې مشال ریډیو د زنانو او د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې سمر من الله نه تاسو وکړو، نو هغه وی اکثره ماشومان د داسې خلکو په کورونو کې کارونه کوي چې حکومت کې لاس لري. نو موري زیاته کړه،
خاص ټول کې خاص واټه د چې تر اوسه پورې د دې قسم سختی سره سبان نه ده چې ودی له چې دا ماشومان اخی خلکو کړه کارونه کوي مګری کوي کم چې پالیسیانه جوړي لاس کې سنه سره جوړ دی نو دا خود ویدیو خپل فائدے کې دې خلکو هغه دې له دې ماشومان نه لږه څه قانون سازی نه کوي. کتا مرسته کول غواړي دې غریبانو، نو دې اخیو ماشومان چې کم مور پلار دي تاسو اخیو کور کې اوساتي، خو دې نه غواړي چې دا مشران دې خپل کور کې اوساتي. دې له چې ماشوم چې هغه ظلم خلاف आवाज نشي اوچتوله.
د ماشومانو د حقوقو د کمیټې غونډه په داسې حال کې شوې چې تیره اونۍ په پینډۍ کې زهرا شانو می اتکلنه ماشومه د کور مالکانو په دې تور د تشدد درست او وجل چې ل پنجرې نه ورل مرغې خلاصې کړې وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان سټیل مل یا د فولادو کارخانه کارکونکو له تیرو درو ورځو راهیسې په کراچۍ کې احتجاجونه کوي او غوښتنه کوي چې حکومت دې نه یوازې دوی بیرته بحال کړي بلکې د سټیل مل چارې دې هم پیل کړي. د لاغو وروسته دا چې حکومتي چارواکو د دې څه باندې نظر کارکونکو د لرې کولو پریکړه کړې ده. تفصیل یې د احمدالله په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهرې چانو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه په کراچۍ کې د سرکاري فولادو د کارخانه یا سټیل مل د کارکونکو دي.
دوی له هغې وروسته په احتجاج دی چې په 3 جون د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ په مشرۍ کې شوې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې د یادې کارخانې د 9300 نه زیاتو کارکوونکو له دندې لرې کولو فیصله وکړه. د پاکستان سټیل مل د مزدورانو یو یونین پاسلو ویان عمر احمد صدیقی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل مظاهرې به تر هغه وخت جاری ساتي تر څو چې حکومت نه صرف خپل فیصله واپس وانخلي بلکې سټیل مل د بیا چلولو لپاره ګامونه پورته نه کړي. پکار خدا وا چې چا درغلی کړی دا او سټیل مل یې دې حالت ته رسولې نو د هغوی احتساب کولو سره لوټلې رقم دې ترې واپس اخیستی وې. دوی په ځای د داسې کولو ټول زور یې ملازمینو لور کړو. دا مل د تیرې سمودې راهسې بند دی نو حکومت تر اوسه څه پلټنې کړي چې دا مل ولې بند دی؟ دا د حکومت ناکامي ده چې داسې څه پلان یې مخې ته را نه وړو چې په عملي کولو سره یې نه صرف سټیل مل بیا چلېدلی وې بلکې د تیرو وختونو په شان یو وار بیا ترې ګټه کوونکې اداره جوړه شوې وې. بلخوا حکومت وایي د 2008 نه هم نه سټیل مل په تاوان کې روان وو او په 2015 کال کې د مسلم لیگ نون حکومت یاد مل بند کړو او له هغه وخت راهسې وفاقي حکومت 15 روپۍ د کارخانې ملازمینو ته د تنخواګانو په مد کې ورکړي دي نو نشي کولی چې دا لړۍ همداشان جاری وساتي. که څه هم یو خوا د سټیل مل کارکوونکي د حکومت په دې فیصله خوشاله نه دي نو بلخوا د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او جماعت اسلامي په ګډون زیاتره اپوزیشن ګوندونه هم په حکومت انتقاد کوي او وایي عمران خان خو په ملک کې 1 کروڑ خلکو ته نوکریانو ورکول ویلي وو خو د کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو د خپلو پالیسیانو له وجې په لکونو خلک بېروزګاره کړل او تازه مثال یې د پاکستان سټیل مل د کارکوونکو دی. د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق وویل سټیل مل چې یوه اداره ده دا وخت د تباهۍ سره مخ ده. د حکومت د دې پریکړې له وجې د کارخانې ملازمین او کورنۍ یې پریشانۍ سره مخ دي. عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې د سټیل مل کارکوونکو ته خپلې وینا کې ویلي وو چې واک کې راتللو وروسته یاد مل به چلوي. نو پوښتنه دا ده چې په دې 2 کاله دورې حکومت کې دوی ولې سټیل مل یوه ګټوره اداره جوړه نه کړې شوه؟ د حکومت لخوا د ادارې د بهترۍ لپاره څه ګامونه په نظر نه راځي؟ د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې د پاکستان د صنعتي چارو وزیر حماد اظہر د حکومتي فیصلې دفاع په کولو سره د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته وویل کله چې دوی په حکومت کې راغلل نو په سټیل مل 211 روپۍ قرضه وه او په موجوده وخت کې خو دا قرضه 213 روپو ته رسېدلې ده. نه خو تیرو حکومتونو د کارخانې بهترۍ لپاره څه کړي وو او نه یې کارکوونکو ته ورلا پر وخت تنخواګانې ورکولې. نو دا حال وو د پاکستان سټیل مل. زمونږ حکومت اوس دا مل پرایوټایز کول غواړي او دې مالک او چلوونکي په ځای د دې مالک او پالیسي جوړوونکي جوړېدل غواړي. که موږ د سټیل مل کارکوونکي د نوکریو نه لرې کوو نو ځینو کارکوونکو ته به یې 3 لکه او ځینو ته به د دې نه هم زیات پیکیج ورکوو او دا هر څه موږ ځکه کوو چې وفاقي حکومت هره میاشت 15 کروڑ روپۍ د خلکو د ټیکس پیسې د سټیل مل کارکوونکو ته په غیر د څه کولو ورکوي نو موږ نور د خلکو د ټیکس دا پیسې بچ کول غواړو. د ذکر ده چې په 1970 لسیزه کې د هغه وخت شوروي اتحاد په مرسته پاکستان سټیل مل په کراچۍ کې جوړ کړی شو چې د ملک ټولو لویه صنعتي اداره وه او د جوړولو مقصد یې په پاکستان کې د سټیل ضرورت پوره کول وو. په ابتدایي توګه سټیل مل به هر کال 1 لکه ټنه اوسپنه جوړوله او حکومت اراده لرله چې سموده وروسته دا به 1.5 لکه ټنه ته د کال رسوي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز خبرونه سروې وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربنا ملیحا امیرزاده ده.
چه د باب صبر پسته ترخا مته السلام علیکم او ستړی مشی په سروي پروگرام کې درته زملی حامیر زاده هر کلی وایم. امید کوم چې روح جوړه خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې لپی خبره کندې صافې ملمنه ده. کندې صافې د خزو د واک په نوم یو تحریک پر مخوړي. دغه خوځښت د خزو د حقونو او د هغوی د پوهاوي د مقصد لپاره جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ کندې یو سټیزن جرنلسټ هم دا له یوې راډیو سره کار کوي. نو نن په خبرونه کې له کندې صافې سره دایي د ژوند او کار او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. پر تاسو سلام شوایو. السلام علیکم.
سلامونه ملیحه جانې، خپل په واټا ستا او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. وعلیکم السلام. امید کوم چې تاسو به صحت ښه.
مننه
چې تاسو نن موږ په پروګرام کې وخت راکوي. دا راته وایي چې د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او د خپل بنیادی تعلیم په حق لراته وایي چې تاسو چیرته حاصل
کړئ. خو په اصل کې د افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. خو پیدا شوی لوی شوی کابل کې یم. تعلیم مې کابل کې کړی او نو واده نه وروسته بیا زه پېښور ته راغلی یم. کډوالي ژوند دلته شروع کړی.
نو دا کوم کال و او لکه افغانستان نه تاسو په کوم وخت کې ورغله پاکستان ته او هغه کوم حالات چې تاسو خپل وطن پرې خو دوا د پاکستان ته تاسو کډه وکړه نو څه هغه تاسو په ژوند باندې د حالات پرې واسه
اغه خو کله چې طالبان راغل سم په خیال د سر بالکل تاریخ پر ته یاد نه دی خو هغه سم په خیال 1999 او 1998 د سر نو طالبان راغل افغانستان کې حالات خو مخکې نم چې کله نجیب حکومت او پرزیدو د منځ لاړو حالات خراب نو دا خرابېدل ورس پورس ډېرې دلته بیا طالبان راغل نو د سر اټکل کېدل چې نور حالات نه ښه کیږي ټول خلک ار خو چې څوک چا کم خو د تلو غلار لا ټول تین تل نو زمنګ نصیبم دی خو من ته په خور تر اخلو
صحیح نو کوم وخت کې چې تاسو په خور ته ورغلې نو آیا تاسو تعلیمي سلسله په منس کې او درې د کو نه تاسو واده شوه او
زما تعلیم خو هم د طالبان چې راغلل ته خو د خزو په تعلیم بالکل پابندي ولګېدله چې کله تعلیم زه دولسم کې یو لسم داسې کې وم چې پابندي ولګېدله بیا زما واده مو شو هغه ټایم نو دغه یو کال دا زمنګ د کالج یا تاسو ورته وایي مونږ ورته لیسه وایو کنه د هغې د هغه پرنسپل د خوانه داسې یو هغه شو چې پیپرو کې مونږ وغوښتلو د دې لپاره چې مونږ هغه دولسم اسناد ترلاسه کړو نو مونږ کور کې ورته تیاریانی ونیولې بیا هغه پیپر مې ورکړې په لکه په یو پټ ماحول کې نو بیا خو هلته نور نو د طالبانو په وخت کې بالکل د ښځو تعلیمي مراکز بند شول یونیورسيانه پانتونونه مکتبونه هر څه بند شو مې تعلیم ما غلطه بند په نور مخکې مې ونه شو کولای
نو بیا چې تاسو کله په خبر ته ورغلې نو خامخا نوې وطن نو نوې ژوند او بیا نوې زینو څه مشکلات تاسو په شروع کې وګالل او بیا هغه تعلیمي سلسله چې داغه ته تاسو ادامه ورکړل شو او کنه
مشکلات خو ډېر زیاتو که څه هم منګه یو هغه خلکو لکه پښتانه منګه خو پښتانه او دلته پښتانه خو حتی موږ په لهجو کې فرقو موږ په شروع کلو کې د دې په پښتو هم نه پوهېدو ډېر داسې نور ډېر زیات فرقونه او په خبرو کې په هر څه کې شروع کلو کې خو موږ ته ډېر زیات ستونزې به خو بیا مینه هم د خلکو د دې ځای خلکو نو عادت شلو بیا پکې تعلیم خو بیا نور داسې خاص کولای ونه شو نو یو سکول کې مې ټیچنګ کوله یو څه موده نور داسې چرته ورکشاپ یا څه کې باغه کوله خو تعلیم مې مخکې وړلی ونه شوه یونیورسټي مې پانتون مې ویلی ونه شوه
صحیح نو داسې څه ارزون په زړه کې نه ده پاتې چې کاشکې تاسو اعلی تعلیم حاصلولی شوې ځکه چې د حالاتو له وجې تاسو خپل تعلیمي سلسله چې د هغه منقطع کړه کنه
نو دا غټ ارمان دی او دا به انشاءالله سرته رسوم دغه کرونا نه مخکې ما دا هغه لرله چې دلته به زه خپل تعلیم سرته رسوم پېښور یونیورسټي کې
صحیح
خو دا لاکډاون شروع پاتې شول
نو دای د وجې نه ستاسو پلانونه لکشن ته کټ وچو تاسو امید کو چې تاسو د خپل د خوب چې دی دا پوره کړل شي. دا راته وایي چې کند صافه خورکې دا د خصو د واک په نوم چې دا کم تحریک نو د دې ترشا د جوړولو ترشا څه مقصد دی او دا سوچ او فکر څنګه تاسو ته راغلو چې دا یو تحریک باید جوړ کړل شي د پاکستان او افغانستان د لر او بر د خصو د پښتونخوا د خصو؟
کمنګ او تاسو وګورو پښتنې ښځې د تاریخ په اوږدو کې په ډېرو سیاسي تحریکونو کې حصه پاتې شوي کنه، خو موږ خپله پښتنو ښځو خپل ځان ته سیاسي تحریک نه لرله، ځکه دا دونه کارنامې چې څه شوي دي د پښتنو ښځو یو هم نه دي ډاکومنټ شوي. نو موږ دا هغه که وکړ او بیا دا هسې چې د پښتنو ښځو د دواړه اړخ یو ځای هغه داسې بالکل نه و. که د پښتنو ښځو لپاره څه شوي دي، انجیوګانو د خوانه نمایشي کارونه هغه شوي دي، خو صحیح داسې کم تحریک نه و تر اوسه پورې د پښتنو ښځو، ځکه موږ دا هغه وکړو چې دا موږ خپله یو څو کسه چې دلته تاسو پېښور کې دا هغه ونیوو چې په کار دی چې موږ خپل پښتنو ښځو خپل یو تحریک وسي، چې موږ خپل اتلان یو د دې ورځې مو لمانځو، د هغې کارنامې اوس چې کړي وو د هغه ډاکومنټ کو او نورې را روانې داسې جنکۍ یا پښتنې اتلانې چې دي هغوی هم مخې ته راوړو.
دا تحریک ځکه تاسو پر مخ وړی صحیح، تاسو چې دا ذکر وکړو د ښځو لپاره د هغوی د حقونو لپاره غږ پورته کول، دا تاسو ګڼئ نه چې لږ سخت کار دی؟ بیا په پښتني ټولنه کې چې د ښځې لپاره غږ پورته کول وي، نو آیا هغه کار تاسو آسان ګڼئ؟ څه مشکلات وو په دې لاره کې؟
آسان خو نه دي، پښتنو ښځو لپاره ډېر زیات چیلنج دی. ټولو ښځو لپاره د دې خوا د دې هغه کلچې دي کنه، د افغانستان پاکستان دا آسان نه دي، خو موږ پښتنو لپاره ډېر زیات ګران دي. نو خو شروع کول پکار دي. یو خو به دا چې موږ وایو چې موږ دا سخت ده یا نشو کولی، دا به همداسې پاتې وي. موږ به ډېر وروسته پاتې، اوس هم وروسته پاتې یاست نور ټولو ټولنو نه کنه، لکه وګورو پنجابیانو، سندیانو، همدارنګه افغانستان کې نور د نورو ملتونو خلک ښځې چې دي هغوی ډېر مخکې تللي، صرف موږ پښتانه ډېر وروسته پاتې یاستو. نو موږ سخته به وي، خو ناممکنه نه ده. او چې اوس هم شروع کړی دی نو انشاءالله سر ته به رسو.
صحیح، نو ولې دا پښتانه تاسو ګڼئ چې دوی وروسته پاتې دي؟ لکه څه مهمه وجه تاسو ګڼئ؟
منګه خو یو خو په منګه ډیر کلونه هم دا کار شوی دی کنه، چې منګه اکثرا وګورئ د پښتنو سیمو کې د جنکو په تعلیم اسکولونه اول چې هدف کیږي د دښمن د خوانه د جنکو اسکولونه وي، مکتبونه او د تعلیم مراکز. نو چې کله یو د ټولنې ښځه بې سواده وي، انپړه وي، هغه ټولنه خپله ټوله همداسې یو هغه فکر باندې غټېږي. نو دا خلک هېڅکله دې ته نه دي تیار چې ښځې تعلیم ته ووځي، بهر ووځي، دا همداسې په تیارو کې پاتې دي. که چېرته دا شروع شي، ښځې تعلیم وکړي، په هر کور کې ښځې هغه شي، عام شي، بیا نور دا پښتانه به بیا نور قومونه غوندې بده نه ګڼي د ښځې په وتلو، ښځه په تعلیم، هر څه به ښه شي.
او ستاسو د کورنۍ مرسته تاسو سره څنګه ده؟ لکه آیا تاسو ته خو څه مشکلات نه و چې تاسو د کوره بهر وځئ او بیا داسې یو مقصد تاسو د دې لپاره راوتئ؟ نو ستاسو د کورنۍ له طرفه تاسو څه مشکلات خو نشته؟
ملیحه جانې، دا مشکلات موږ ټولو ته دي، که داسې وګورو نو تا ته به هم وي شروع شروع کې کنه. دا خو ده موږ پښتنو ټولو ته ده شروع شروع کې، به اوس هم کم ډېر ده، خو موږ ورسره مقابله کوو.
نو مطلب چې حوصله نه ده بیللې او تاسو ورته پوره ملا تړلې ده؟ صحیح. د پښتنو ښځو لپاره هم ستاسو چې دا کوم تحریک کار کوي، نو هغه مقصد د څه لپاره چې تاسو دا پیل کړی دی، تاسو په کومو لارو باندې هغه مقصد ته د رسیدو کوشش کوئ؟ لکه د ښځو د حقونو لپاره کار کوئ، یا کو د هغوی د پوهاوي لپاره، د آګاهۍ لپاره کار کوئ، نو هغه بیا تاسو په څه ډول پوره کوئ هغه مقصد؟
موږ خو مقصد دا دی چې سیمینارونه به هغه کوو، د ښځو د پوهاوي لپاره، شعور لپاره، خورولو لپاره سیمینارونه، علمي سیمینارونه به جوړو، مېرمنو ته د پلرني جایداد کې حق ورکولو لپاره به کار کوو. د دې لپاره موږ به دغه هغه جوړو، ستدي سرکل جوړو کوو کنه، موږ د ښځو پوهاوي لپاره، دوی ته سیاسي شعور لپاره چې دوی څنګه نور ته هغه کې رسم رواج او غیر چې کوم خراب رسمونه او رواجونه دي د دې خلاف د دوی ته دا پوهاوی ورکو چې د یې غږ اوچت کی آواز پورته کی، ځکه چې دا قانون کې نه دي کنه، لکه یو جنې چې وړی ته دې ورکول، زور سړی ته یا تعلیم نه کول یا سیاست کې حق نه ورکول، دغه ټولو لپاره حقوق کې خنډ جوړول، دا ټولو لپاره موږ هڅه کوو چې دوی ته شعور ورکو، دوی واسو
سمه ده. نو تر اوسه پورې ستاسو د سس سیمینارونو غونډې او سټډي سرکل تاسو کړی دي د دې مقصد؟
او بالکل، موږ دلته پېښور کې هوټل کو، پېښور کې کو، مردان کې، جوب کې، همدارنګه کابل کې، خوست کې، موږ کوشش کوو د دې نه د دې د دې تحریک لپاره کار سلو دی کنه، ځکه چې موږ دا کوم این جی او نه ده، موږ خپل په هغه دا کار کوو، دا څو ښځې خپله موږ خپل په چندو په دې هغه خپل په مرستو دا کار کوو، نو ځکه د دې کار لږ سلو دی او نوی نوی دا کنه، لا یو نیم کال داسې کېږي، دوه کاله لا نه پوره کېږي، خو که وګورو په دې لاندې کې موږ ډېر کار کړی دی.
نو بیا دغه کار تاسو څنګه ګڼئ چې دې کې څه مشکل وینئ، لکه بیا د پاکستان او افغانستان لپاره چې لکه دغه تاسو څنګه مینج کوئ چې د دواړو هیوادونو د ښځو لپاره کار وشي، نو هغه بیا تاسو څنګه وایي کې څه خنډونه تاسو وینئ؟
نو تر څو خو موږ داسې خنډ نه دی لیدلی، خامخا په هر کار کې خنډ وي کنه، موږ به دې ته به داسې قانوني لارې ګورو چې او داسې کوم کار به موږ نه کو چې هغه د کوم دولت خلاف اوسي، صرف موږ د ښځو هغه حق او حقوق چې د ملل متحد چارټر کې راغلي دي ورکړي دي، موږ د هغه لپاره آواز پورته کوو او هیله لرو چې یو حکومت موږ سره مخالفت ونه کړي، او تر اوسه پورې خو کوم حکومت یا د افغانستان د پاکستان موږ ته داسې خنډ نه دی جوړ کړی زموږ په دې تحریک لپاره.
صحیح. نو په دې تحریک کې ستاسو سره څومره خویندې دي؟
موږ سره خو کم از کم داسې سل کسه پېښور څانګې کې دي، سلو نه ډېر به وي، نو همدارنګه همدومره به یاد دی نه بس ډېر مردان کې وي، کابل څانګې کې هم شته، خوست کې هم، موږ ډېر او نورو ولایاتو کې د کابل هم خلک په دې هغه دي چې راشي جوړو کنه، خلک ډېر لیوالتیا ښیي دې تحریک سره. خو دا ده چې موږ اوس تللو راتللو کې لږ مشکلات دي، ستونزې لرو، نو لاره هم بنده ده، نو موږ اوس هم هغه لرله چې لاړ شو په جلال آباد کې او په دې ځایو کې خپل څانګې پرانیزو، نو دغه د لارې بندېدو ده د دې وجې دا کارونه لږ پاتې دي.
صحیح. خو تاسو اراده لرئ چې دا نور هم تاسو پراخ کړئ؟
او بالکل بالکل، چېرته چې پښتنې ښځې دي موږ به هغه ځای کې ټولو ځایو کې دا تحریک پراخو انشاءالله.
او د قبایلي ضلعو چې کومې مېرمنې دي نو هغوی هم تاسو سره په دې کې برخمنې دي او که نه؟
او بالکل، موږ ډېر تکړه ملګري لرو د قبایلي ضلعو نه، ممانه افریدی ده، جمایم افریدی، همداسې نورې ډېرې زیاتې تکړه جنګې دي، هغه ځای موږ سره ډېرې زیاتې.
کندې صافه هوره کې تاسو داسې غنې چې پښتنې خزي ډېر لیاقت او قابلیت لري، خو یوازې کومکه ورته ملاوي شي نو دوی هر څه کولی شي، لکه تاسو غنې چې دوی کې هغه قابلیت شته؟
بالکل بالکل، پښتنې زه خوایم چې د ټولو نه ډېر زیات تکړه دي، دا اوسنه نه موږ سل یو نیم سل کال مخکې که تاریخونه وګورو پښتنې ښځې ډېر زیات تاریخونو کې ډېر ښه کارنامې شوي دي، کړي دي، اچر سب هغه دي، نور داسې ډېرې زیاتې اتلان دي چې څوک یې پېژنیم نه، نو پښتنې ډېرې زیاتې قابلیت لري او انشاءالله موږ کوشش کوو چې دغه ټولې راټولې کړو، یو ځای کړو او دې نه یو ښه پراخه تحریک جوړ کړو.
زه به تپوسو کومه، لکه څه تاسو ګڼئ، تاسو خو د ډېرو کالونو په پېښور کې ژوند کوئ، اولنی تپوس خو به نه د پېښور په حق لو کومه او د خیبر پښتونخوا په اړه به نه کوم، چې په دې څومره کلونو کې تاسو څه بدلون ولیدو د ښځو په ژوند کې، لکه مخکینی حالت چې کوم وو اوس تاسو څه وینئ، نو آیا څه پوره امید یې چې حالات د دوی لپاره په ښه کېدو دي، د ښځو لپاره د عاید حقونو په برخه کې؟
زه به یوازې د پښتون پېښور به داسې ونویم که نه، زه خو افغانستان ته هم تللی یم، دغه د پښتنو سیمو کې تقریبا ټولو کې ګرځېدلی یم، ما لیدلی دي، خو زه ګورم چې د ټولو نه ډېره پښتونخوا کې د ښځو حقوق لپاره یو څه شوي دي، یو که ډېره کمه ازادي ده یا ډېر کم حقوق دي ورکول شوي دي، لکه اوس موږ د اتم د مارچ دلته موږ ووتلو په سړکونو باندې روډونو باندې موږ شمې ولګولې، مشلونه هم لاس کې ورېلې مو کړه، که څه خلک کنزل منگ تا اکڑی منگ خپل پختن اکڑی خوب اگر دا و خب ارخ دا و چه منگ سر دیری لیکی منگ ندیر ورون منگ سر گدون لرلا منگ اوشوه کولا چه پسر کون ووزو وگرزو خود دا آزادی چه زگورم دا افغانستان کابل خار کم نشته دا خزی نیشی کولای خپل حق دا نه ده چالتا دا بخوزو ظلم و جبر اغا نشته دا اشته دا خدیر خوالتا لعوسم دا خزی نیشی کولای بسر کنو ووزی خپل دا حق خوخته نو کی منگا سکال کولای اوشو پی خور که باوجود ده چه دیر زیاد خلقو دا بازی دست خلقو چه دوی دیر زیاد اغاو کو دا دی سره سره هم منگ دیر خاتم دا مارچ ول منزله وم شو منزله اتم د مارت په ورځ دلته موږ غونډه وکړه او شپې موږ په سرکونو ووتلو د ښځو لپاره یا د پښتنو حقو حقوقو لپاره نارې مو وهلې دا یو ښه بدلون دی دا که موږ وګورو چې دا سکل داسې وکال ته نه بهتره به یو لس کال وروسته به ډېر ښه وي پېښور کې موږ چې ګورو پېښور کې د ښځې حق د ښه کېدو په طرف دی لکه د نورو پښتنو سیمو ټولو نه
صحیح او بیا تاسو د کابل لپاره پر امید یې چې هلته به هم حالات ښه شي
زه خو چې دغه موږ دغه تحریک دی زه په دې که موږ اوس تاسو کتلي اوسې چېرته هم د افغانستان کې پښتنې ښځې وتلي نه وو مظاهرو ته یا آواز نه پورته کړی اول ځل د پاره څو میاشتې مخکې زموږ د وا تحریک هلته ښځې ووتلې په روډونو هلته هم مظاهره یې وکړه نو د مشر منظور پښتین د نیولو خلاف آواز پورته کړو نو دا اول ځل دا د وا تحریک د اړخ نه و همداسې که یو څو کاله دا وا تحریک موږ په دې پوهیږو چې دا انشاءالله لویږي پراخیږي نو موږ ډېر پر امید استو چې افغانستان کې او د افغانستان په نورو ولایاتو کې پښتنو په ټولو سیمو کې به دا یو بدلون راولي
صحیح او تاسو لږ سات مخ کې ذکر وکړو چې کله تاسو راوتي وې د اتم مارچ په حواله او داسې خلک هم پکې وو چې تاسو ته پکې بدرد ویل نو هغه شانتي خلک چې تاسو ته بدرد وایي یا سبا د خبره کوي نو څه داسې پیغام تاسو ویل ورکول غواړئ د دې پروګرام له لارې به هغه ته څه ویل غواړئ
دا به ملیحا جان د دې ویلو اوس زه فکر کوم په هغې به اوس اثر ونه کړي خدای به یو څو کاله پس خپله پښیمانه یې په دې کار وو او هغوی به هم یې موږ په طرف وي ځکه چې موږ هېڅکله د پښتنو حق او حقوق د دایرې نه وتلی څه نه دي غوښتي زموږ شعارونه او د نورو هغه د هغه خلکو نور چې څوک څه شعار ورکوي د هغې خپل ستونزې دي د هغې خپل د ټولنې ستونزې دي که نه نو موږ هېڅکله داسې کوم څه نه دي کړي چې زمونږ د ټولنې خلاف اوسي یا د انسانیت خلاف اوسي نو دوی به خپله یو څو کاله وروسته په دې خبرو پښیمانه وي او انشاءالله په دې باور سو چې دغه دوه درې کاله وروسته به اکثریت خلک زمونږ طرف وي
اوریدونکو تاسو په سروې خبرونه کې له کندې صافي سره خبرې اورئ یوې لنډې دمې ته ورسو وروسته بیا له مېلمنې سره خبرې جاری ساتو اوریدن کو پاسر وی خبرونه کی واری بیا لکندی صافه سره خبرې کو تاسو ذکر کړو چې تاسو د یو ریډیو سره هم کار کوي نو دا سټیزن جرنالیزم دې طرف تم پام سنگ شوبه دی او په دې کې بس تاسو کاری
زما خود ماشوم تو نه ژورنالیزم سره ډیر شوق دا چې افغانستان حالات خراب شول ما ون شو کوله تعلیم مخک رقم دل تر ته موقع مساعد شو ما یو پښتو رادیو سره کار کو کله کله زما یو زل دزل یو سوزل وایسم هغه پکارو خبرم جوړ کړی ورته هغه نورسته بیا افغانستان ته چې زکه لازم رپورټونه جوړو مرته ستوریګانه شوق مې په خوانه نو چې اوسم وخت ورته پیدا کوم لیکنې کوم افغانستان افغانستان بابر تو مقبره جوړه کړې وه شغه سو سوه کاله مخکې کنه افغانستان کې یو قدرتمند سړی و بیا انډیا باندې هغه وکولته قبضه کړې وه د دې په ژوند په حق لم یو رپورټ جوړ کړی و همدارنګه نور نو لاره کې یا تورخم کې څه مسلې یا سی هغه باندې رپورټ جوړو مرته نو دا چې هر څه مې مخې ته راغل
او دا لیکنو تاسو ذکر وکړو نو بیا لیکل ستاسو د لیکلو سره هم شوق دی
لیکل خو اکثرا فارسی یا بل هغه نه مطلب واړو ما پښتو ته یا خپل کله کله څه ولیکم کم ډیر کم پخوا به مې کوله خو اوس لږ دا تحریک کارونه سره ډیر اغاستو اوس هم کوشش کوم وخت پیدا کړم لوستلو لیکلو سره مې شوق دی ډیر زیات
صحیح تاسو مخکې هم ذکر وکړو نو بیا دا هر څه مصروفیت سره سره بیا تاسو خپل کورنۍ هم دنو د وخت تقسیم دا تاسو څنګه کوي دا نظم څنګه تاسو ساتئ په ژوند کې دا توازن
فکر کوم که انسان هوټو کې هغه ولري هغه هر څه کولی شي زه خپل ماشومان هم لرم کور هم لرم او هغه سره تحریک هم هم وخت ورکوم که کم وي که هر څه وي دغه راډیو سره هم کله کله خپل د توان په وس کار کوم او اوس هم په دونه هغه کې هم وخت باسم کتاب لولم چې ډېر زیات شوق لرم لوستلو سره نو که انسان وغواړي ډېر شی کولی شي
اکندې صافی تاسو به ډېرې پښتنې خویندې او مېرمنې اوري نو همدغه شان دی چې که هغوی غواړي څوک چې ستاسو په شان مخې ته راوځي څه داسې یوه خبره به تاسو یو تاکید یا یو داسې مشوره به تاسو هغې ته ورکول غواړئ
زه خو یو دا وایم چې که موږ لکه سیده په حق اوسو غلط باندې نه اوسو کنه سیده لارې به هغه که څوک موږ کور کې موږ سره مخالفت وکړي یو ځل دوه ځله خو موږ ته نه دی په کار چې هغه به په غلطه طریقې ځان مخکې کړو هغه ته به موږ ورو ورو وخت ورکوو هغې ته به قناعت ورکوو خپل لکه اوس زه چې اوسم تحریک تیار څه ته نو زه پوره وخت خپل کور ته هم ورکوم لکه ډېر آرام نه کوم هغه خپل د آرام وخت خپل د کور کارونه او هر څه ته داسې نه ده چې زه ووایم زه وزما د کور هر څه پرېږدم زه دومره موقع نه مساعدوم چې کور کې څوک راته ووایي چې تا هر څه پاتې او ته ځېته ګرځې نو که ښځې کوشش وکړي تاسو خپل هم په دې پوهېږې ته هم کار کوي چې ښځه بیا هغه اضافي د آرام وخت او هغه وخت نه خپل تېرېږي خپل کارونو ته خپل د کور او د بیرون هغه ته ځان رسوي بیا داسې چې وخت سم کار کوي که یو ځل دوه ځله څوک درته مزاحمت وکړي کور کې منه دي کړي حتماً هغوی هم ګوري چې ته په حق یې په سمه طریقه کار کوي کار کول غواړې نو څوک فکر نه کوم مخالفت وکړي بیا خوشبین یم او دغه مرض د ورکېدو په تمه یو چې دا ورک شي او دا موږ خپل دا تحریک چې پښتنې ښځې تاسو خپل هم خبر استې ډېر زیات وړتیاوې لري داسې خوندې ډېرې زیاتې راټولې کړو خپل شاوخوا ټولو ولایاتونه چې موږ یو څه چې موږ غواړو هغه ته ورسیږو
او په اخره کې به د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته د ستاسو لخوا څه پیغام وي
ایما دا پیغام دے چھ کم ورون ایمنگ آواز اوری نو چھ ہیلہ لارم پخوان دے لونو خل تعلیم کئی دکی اس شرم نشتا دا چھ منگ پختانا پا دلورو خور پا ورکولو پا پیسو خستلو نشرمیگو پا اوبو روڑولو خس روڑولو پی نشرمیگو نو خیر دے پا تعلیم تلیگلو بانی امون شرمیگو دا تعلیم ضروری پا طول جنکو فرض کو او انتخاب حق ورکو دیتا دا جوان زمینه مساید کو دا انسان دا دا انسان بسترگا ورد و گوری بس دا غمی هیلا دا طول پختنونا
صحیح شو ډیر ډیر مننه کندې صافه ستاسو سره خبرو ډیر خوند کو تاسو ته راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو
مننه تاسو نم یو نړۍ مننه الله پامن
دا خدای پامن ډیر مننه اوریدونکو دا و د نن لپاره د سروې خبرونه چې پکې مو لکندې صافه سره خبرې وکړې امید کوم چې نننه خبرونه بس تاسو خوښه شوي وي پر راتلونکو هفتو کې بل نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغه چې تاسو ساتل وکړئ
میں مکتب تھا سبائی دا ہار کے روانہ قاتل خبر کئی جو زندگی دا ہار کے روانہ میں مکتب تھا سبائی دا ہار کے روانہ قاتل خبر کئی جو زندگی دا ہار کے روانہ
زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
Dal se da ban